السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. زلمای خلیلزاد وایي طالبان د لویدیت سره د ښو اړیکو په خاطر د افغانانو بشري حقونه تامین کړي. طالبان بیا وایي دا اندېښنې د خبرو له لارې هوارېدلی شي.
د بشري مسایلو څخه د ډیپلوماتیکو مسایلو څخه د فشار د وسیلې په توګه کار وانخیستل سي او د مکالمې مفاهمې او مذاکرې لار ونیول سي.
خلیلزاد والي طالبانو سره د خبرو پر مهال له هغوی دا ژمنې نه دي اخیستي.
خلیلزاد کوشش کوي چې ځان ته براءت ورکړي. کله کې د امریکا ستراتیژي د افغانستان په متعلق ناکام شو.
تورخم کې زرګونه مسافر ګڼې ګونې له ستونزو سره مخامخ کړي. دې ډله کې ناروغ لرونکي ډېر کړيږي.
یو اوس مې مریض د اوسه پورې خلارې پروت دی. پرونې د لاسونم کاږه شوي وو، خوله یې هم کاږه شوې وه. نن یې څومه ورځ ده چې ډوډۍ نه خوري.
او په سودان کې د کودتا له یوې هڅې وروسته پاوز واک په خپل لاس کې اخیستی. د خبرونه تموزه اسد الله لودین هر کلای کوم راپورونه تا ورسته راستنی غوخه. اوس می همکار احمد تکل استودیو ته راغلی چې تاسو ته د سات خبر نو وړاندې کړی.
السلام علیکم. ملګری ملتونه وایي د افغانستان له نیمای زیات وګړي به د ژمي له پیل سره سم د خوړو له کمښت سره مخامخ شي. په کابل کې د الکترونیکی پیژندپاڼو ویش بیا پیل شو او د سودان پاوزنن په دې هیواد کې بیړنۍ حالت اعلان کړ. بشپړ خبرونه د ملګرو ملتونو دوو اړوندو ادارو خبرداری ورکړی چې د افغانستان له نیمایي زیات وګړي به د ژمي له پیل سره سم د غذایي موادو له کمښت سره مخامخ شي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې او د خوړو نړیوال پروګرام په یو ګډ بیان کې چې نن خپور شو د یو روسي ګډ راپور په اساس وایي 22.8 میلیون افغانان به د روانې لیندې میاشتې له پیل وروسته د خوړو له سختې بې امنیتۍ سره مخامخ شي. د ادارو خبرداری ورکړی چې افغانستان له لمخ کې د نړۍ له تر ټولو ناوړه بشري بحران سره لاس ګریوان دی. د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایه رئیس ډیوید بیسلی ویلي دي چې په روان ژمي کې له افغانستان سره حیاتي مرستې کونه شي نو میلیونونه افغانان به اړ شي چې د مهاجرت او لوږې ترمنځ یو خوښ کړي. هغه زیاته کړه چې دا ناورین شیبه په شیبه نږدې کیږي او که پر وخت اقدام ونه شي نو داسې یو ناوړه حالت به حتما پیښ شي. د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د خلکو ورځنی کار بار او اقتصادي فعالیت په ټپه درېدلی دی. د طالبانو حکومت وایي چې په تهران کې د افغانستان په اړه غونډې ته دوی نه دي بلل شوي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
د ایران کې کوم نشست میشه؟ نشست همسایه های افغانستان.
هغه غونډه چې په ایران کې جوړیږي د افغانستان د ګاونډیو غونډه ده. موږ ته تر دې دمه بلنه نه ده راغلې. موږ ته جزئیات غوښتنه وکړه خو تر اوسه یې ځواب نه دی راکړی.
ایران هم تر اوسه نه دی ویلي چې طالبانو ته په دې غونډه کې د بلون د ګډون بلنه استولې کنه. خو ښاغلی مجاهد وویل چې دا غونډه د افغانستان په ګټه ده. د ایران فارس خبری آژانس پرون راپور ورکړ چې په تهران کې د چهارشنبه ورځې په غونډه کې د پاکستان، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیران ګډون کوي. راپور زیاتوي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر به هم په آنلاین ډول په غونډه کې حاضر وي خو په غونډه کې د روسیې د ګډون په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي اداره په کابل کې د برېښنایي تذکرو د ویش د لړۍ د بیا پیل خبر ورکوي. د ادارې نن پر خپله رسمي فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د لړۍ د پلازمینې کابل د برېښنایي پیژندپاڼو په ټولو ویش څانګو کې پیل شوې. په بیان کې هغو کسانو ته چې د روان کال د زمري یا اسد تر شلمې نیټې پورې د کابل د برېښنایي تذکرو په ویش څانګو کې د بایومیټریک بهیر بشپړ کړی خبر ورکړل شوی چې د خپلو تذکرو د ترلاسه کولو لپاره اړوندو څانګو ته ورشي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د سودان پاوز نن په دې هیواد کې بیړنۍ حالت اعلان کړ او هغه اداره یې منحل کړه چې له ډیموکراتیکې لارې د سیاسي انتقال په هدف جوړه شوې وه. پوځي واکمنو نن د هغه اقدام په ترڅ کې چې فعالان یې کودتا بولي د ملکی حکومت د مشرانو له نیولو وروسته نوی حکومت جوړ کړ. د کودتا مشر جنرال عبدالفتاح برهان په یو تلویزیون وینا کې وویل د انقلاب د تګلوري د اصلاح لپاره په ټول هیواد کې بیړني حالت د اعلان پریکړه وشوه. جنرال برهان وویل په دې ترڅ کې د سیاسي انتقال، خپلواکه شورا او حکومت منحل شول. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د پوځي کودتا پر وړاندې د مظاهرو په ترڅ کې پر معترضانو د وسلوالو ځواکونو لخوا د ډزو راپورونه ورکړل شوي. د العربیه ټلویزیون د راپور له مخې یو شمېر کسان په اخوډب کې ټپیان شوي دي. د سودان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ولکر پرتیس وویل چې د سیاسي انتقال د زیانمنولو لپاره کودتا ډیر اندېښمن کړی. د افریقا د ښکر سیمې لپاره د امریکا ځانګړي استازي جفري فلټمن په ټویټر ولیکل چې د پوځ اقدام د اساسي قانون له اصولو او د خلکو له ډیموکراتیکو هیلو څخه سرغړونه ده. او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل پر ټویټر ولیکل چې په سودان کې جریانات په ژوره اندېښنه څاري. د ازبکستان د انتخاباتو لومړني نتایج ښیي چې شوکت میرزیایف یو ځل بیا د دې هیواد د انتخاباتو ګټونکی شو. د ازبکستان د انتخاباتو کمیسیون په سلو کې د څه باندې اتیا رایو له شمیرنې وروسته نن دا اعلان وکړ. د منځنۍ آسیا د دې لوی هیواد خلکو پرون د اکتوبر په 24 رایې ورکړې. د میرزیایف پر وړاندې څلور کاندیدان ولاړ وو چې ډېر مشهور نه وو او د حکومت پلویان هم بلل شوي. لکه چې ازبکستان په 1991 کال کې له پخواني شوروي اتحاد څخه خپلواکۍ ته ورسېد، دا په دې هیواد کې د ولسمشرۍ شپږم دور انتخابات دي. او اسرائیل په پام کې لري چې د متحدو ایالتونو له اندېښنو سره سره په اشغال شوې لویدیځه غاړه کې نور 1455 میشت ځایونه جوړ کړي. د اسرائیل د ځمکې ادارې پرون د اکتوبر په 24 د لویدیځې غاړې په یو شمېر میشت ځایونو کې د دې نویو کورونو د رغونې مناقصه خپره کړه. لویدیځه غاړه هغه سیمه ده چې فلسطینیان غواړي خپل راتلونکی دولت پکې جوړ کړي. اسرائیلو دا سیمه په 1980 کال کې له شپږ ورځنۍ جګړې وروسته اشغال کړه.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. راځو د دې خپرونې د سر راپورته. زلمای خلیلزاد وایي تر هغو له طالبانو سره اړیکې عادي کېدای نشي تر کله چې دوی د افغانانو حقونو ته بشپړ درناوی او له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره په خپلو ژمنو عمل نه وي کړی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا مخکینی استازي دا خبرداری هم ورکړی چې د اوسنی وضعیت دوام د افغانستان اقتصادي سقوط ته زمینه برابرولی شي او یوه کورنۍ جګړې ته هم حالات تللی شي. خو طالبان بیا له ډیپلوماتیکې لارې د ستونزو په حل ټینګار کوي او وایي چې د فشار د پخوانیو تګلارو تکرار ګټه نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا مخکنی استازی او له طالبانو سره د سولې د هوکړې لاسلیک کوونکی زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له روانو کارونو ناخوښه ښکاري. ښاغلی خلیلزاد د افغانستان په اړه د ماموریت له پای وروسته له سی بي ایس ټلویزیون سره خپله لومړنۍ مرکه کې وویل طالبان خپل منځي اختلاف لري او همدا لامل دی چې یو اخلا عمل نه کوي. زلمی خلیلزاد د طالبانو لخوا ښوونځیو ته د نجونو نه پرېښودو ته په اشاره وایي پر دوی باید فشار دوام وکړي او که دا کار ونه شي طالبان به د ټول ګډونوالي پر لور حرکت ونه کړي. خلیلزاد په دې مرکه کې ویلي تر هغه له طالبانو سره اړیکې عادي کېدای نه شي تر کله چې دوی د افغانانو حقونو ته درناوی او له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې خپلې ژمنې عملي نه کړي. خو د دې وضعیت دوام د افغانستان د اقتصادي سقوط او د یوې بلې کورنۍ جګړې د پایله بولي. له سی بي ایس سره مرکه کې له طالبانو سره د امریکا د سولې هوکړه هم تر پوښتنې لاندې راغله. خو زلمی خلیلزاد دا هوکړه د بهرنیو عسکرو د ویشتو یوه غوره لار وبلله.
د یو ډیموکراتیک افغانستان د جوړېدو لپاره زما په اند دا کار بریالی نه شو. خو مبارزه شته. طالبان د افغانستان یو حقیقت دی. موږ هغوی ته ماتې نه ده ورکړي. په حقیقت کې دوی د جګړې په ډګر کې پرمختګ کاوه. ان هغه مهال چې موږ له دوی سره د سولې خبرې کولې له همدې امله موږ خبرې غوره ګڼلې ځکه نظامي مسایل هغه ډول چې موږ غوښتل پر مخ نه تلل. هر کال ډېره جغرافیا زموږ له لاسه وته.
زلمی خلیلزاد دا ومنله چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو کې مخکنی افغان حکومت هیڅ ونډه نه درلوده. خو دوی وویل راتلونکي پړاو کې د حکومت د شراکت بحث موجود و. په دې مرکه کې له سولې وړاندې د طالب بندیانو د خوشکېدو په اړه هم وپوښتل شول. خو خلیلزاد وویل دا کار د باور جوړونې لپاره وشو. هغه باور چې لا نه دی جوړ شوی او ښاغلی خلیلزاد اوس د نړۍ د فشار په پایله کې د جوړیدو غوښتون کړي، خو طالبان وایي د فشار ناکامې تجربې پایله نه لري او باید تکرار نشي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل هغه لار چې اړیکې لا ترینګلې کوي نه د افغانانو او نه هم د نړۍ په ګټه ده.
زموږ هیله دا ده چې له دې وروسته هم له داسې بشري مسایلو څخه، له ډیپلوماتیکو مسایلو څخه د فشار د وسیلې په توګه کار وانخیستل سي او د مکالمې او مفاهمې او مذاکرې لار ونیول سي او کومې ستونزې یا اندېښنې چې په لار کې پروتې دي هغه د مسالمت تمیز لارې حل سي.
زلمی خلیلزاد د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته په خپل استعفا لیک کې هم یادونه کړې وه. هغه څه چې وروستیو کې غوښتل ونه شول د ده په خپله خبره، غوښتنه یې په سوله ییز ډول د واک لیک او په خپل ځای د بنسټونو او تیرو لاسته راوړنو خوندیتوب. خلیلزاد ژمنه کړې چې د افغانستان د پیښې وضعیت په اړه ډېر په راتلونکي کې ووایي، خو د دې ویلو پایلې پر طالبانو د فشار راوستو د غوښتنې له دواب وکړ.
و موریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پخوانی استازی زلمای خلیلزاد وایي تر هغو چې طالبان په افغانستان کې بشري حقوقو ته درناوی ونه کړي او له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې خپل ژمنې عملي نه کړي، د امریکا اړیکې ورسره نشي عادي کېدلی. په همدې تړاو مې د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د نړیوال مرکز مشر ډاکټر حاطف مختار وپوښته او ورڅخه مې په پیل کې پوښتنه وکړه چې خلیلزاد له دې مرکې او په ټوله کې په دې څرګندونو سره غواړي څه وښي. هغه وایي
دغه مصاحبه ما هم واورید او څو ځلې مې واورید. نو خلیلزاد په دغه مصاحبه کې کوشش کوي چې ځان ته براءت ورکړي. په ټوله کې د امریکا ستراتیژي د افغانستان په متعلق ناکام شو. د خلیلزاد یا د امریکا ستراتیژي په نتیجه کې په زرګونو افغانان ووژل سو، په زرګونو افغانان جیلونو ته واچول سو، د ټولو نړیوال قوانینو پر خلاف افغانان له خپل کور او ټاټو به وښکل او بل چیرې وی ولته زندانی کړل. په ده حق لا دغه مصاحبه تر یو حد پر خلیلزاد کوشش کوي چې د امریکا ملت ته ووایي چې مونږ طرحګر مات کړل.
تاسو وایئ چې د امریکا ستراتیژي ناکامه وه، د خلیلزاد ستراتیژي ناکامه وه، اوس دوی غواړي چې خپل ولس ته قناعت ورکړي او هغوی ته ووایي چې نه زموږ ستراتیژي بریالۍ وه، ترهګر مو مات کړ. څه باید شوي وای چې د امریکا یا په ځانګړې توګه د خلیلزاد دغه ستراتیژي بریالۍ ګڼل کېده او له مخې په افغانستان کې هم دغه اوسنی وضعیت نه و رامنځته شوی؟ حداقل اقتصادي وضعیت ښه وای، د واک لیږ د یو څه په نورمال حالت سره شوی وای او د افغانستان دغه نړیوال شتمني به هم نه وه فریز شوی یا به نه وه کنګل شوی.
د ترهګر تعریف د امریکایانو په مخ کې دا دی چې کوم ځای چې د امریکا د ملي منافعو پر ضد وي هغه امریکا ته ترهګر دی. په ټوله کې امریکا په دې سیمه کې، په عراق کې، په سوریه کې او په افغانستان کې ناکام شو. یو بل دا ده چې دلته ترهګر حضور نه درلود، دلته یو نظام و. دغه خبرې ته لابی کول چې په افغانستان کې ترهګری وو ته یو ډېر غلطه، بې اساسه، بې معنا او بې ځای خبر دی. دلته یو نظام په اسم په نوم د امارت اسلامي وجود درلود چې هغه نظام په 9/11 کې ایس انوالو نه وو. ایس یو افغان د 9/11 نه تراهو، نه بانی وو او نه یې جوړ کړی. دا ملت ته باید تاریخ ته دغه واقعیتونه وویل سي.
او ډاکټر صدیق به خامخا خپل سپیناوی به کوي، خپل ولس ته ویلي دي چې دا خبرې وکړي. اوس دوی ویلي چې طالبانو ته پکار ده چې بشري حقونه مراعات کړي، د ښځو حقونه مراعات کړي، که غواړي چې له امریکا سره نارمل اړیکې ولري یا عادي اړیکې ولري. فکر کوي ولې خلیلزاد د دغه موافقې د طرحې د جوړولو پر مهال له طالبانو نه داسې ژمنې نه اخیستې چې اوس ورته دا ډول شرطونه وړاندې کوي؟
کله چې موږ په یو موضوع باندې بحث کوو باید دغه ابعادو ته اشاره ولرو. په افغانستان کې نقض د حقوق بشر د چا له طرفه وشو؟ د افغانانو کورونو د چا د بمبار لاندې وران شو؟ د بمونو مور د چا له طرفه استعمال شو؟ د خلکو د ښادۍ او خوښۍ محفلونه د چا له طرفه بمبار شو؟ دغه معاهده اولنی نقض د امریکایانو له طرفه وشو. امریکایانو پس له دنه چې طالبانو سره معاهده امضا کړي په طالبانو حملې وکړي، د طالبانو بندیان خلاص نه کړ. امریکا له اول نه نیت دلته نه و چې دلته د یو دیموکراتیک انسټیټیوشن تر سوري لاندې یو نظام جوړ سي. امریکا غوښتل خپل غچ واخلي. خلیلزاد په خپله ما ورنه اوریدلی په مصاحبه کې ویل چې امریکا چیرې زینه د چار اجازه غواړي او چیرې چې وزیر
ډاکټر صاحب د وخت هم د خبرونې کم د دغه د واک کوم انتقال چې په افغانستان کې وشو ولسمشر ووتل افغانستان طالبان راغله دا د امریکا طرحه نه و امریکا په بل رقم غوښتل چې دغه طالبان نظام ته راګډ کړي
د امریکا غلطه ستراتیژي وه چې غنی ساحه یې پرېښود او د افغانستان نه ووتل په دې لحاظ موږ په صراحت دلته ویلی شو چې د امریکا ستراتیژي د افغانستان په هر مقام شو او که چیرې طالبان حضور نه درلود کابل به چور شوی وی
د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز مشر ډاکټر حاطف مختار و چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري اوریدونکو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له اوس نه دوه ساعته او اتلس دقیقې وروسته په شارجه کې له سکاټلند سره خپله لومړنۍ لوبه پیلوي په نړیواله کرکټ شورا کې د افغانستان د ټیم په اړه ځینې تبصرې شوې دي یوه تبصره دا ده چې ویل شوي د افغانستان ټیم نن په شهزاد محمدي ډیر حساب کولی شي دوی وایي که چیرته شهزاد محمدي په وکټه باندې ودرېږي کولی شي د افغانستان ټیم بریا ته ورسوي د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه کې هم په دې اړه باندې ځینو اوریدونکو راته کمنټونه پرېښي دي عبدالولی افغان لیکلی وای ان شاء الله چې افغانان غټي کریم شهیدا ویل دی وای بریا د هغه چا ده چې خ او یا مسولیت نه ډاکه لوبه وکړي په کرکټ کې اټکل نش کېدای خو خا لوبه چې د هر چا لوروي په هغه باندې حساب کیږي نعمت افغان هم لیکلی وای د افغانستان د بریا په هیله طارق صافی لیکلی وای ک ازغر او حمید په دې ټیم کې وینو د هیڅوک به د بریا تمه و نکړي بل اوریدونکي عاشق الله رحیم صافی لیکلي وایي زما ګران افغانستان به ګټي نو اوریدونکو په دغو کمنټونو کې چې ګورم شاوخوا اتیا په سلو کې اوریدونکو د افغانستان د بریا هیله کړې په همدې هیله چې افغانستان نن دغه لومړنۍ لوبه وګټي راځو بلې موضوع ته د تورخم للارې پاکستان ته تلونکي مسافر وایي زیاتې ګڼې ګوڼې او بې نظمۍ د تګ راتګ چارې سختې کړې دي تیر پنځشنبه کله چې ویزلرونکو افغانانو ته د تورخم للارې د وختو اجازه ورکول شوه تر ننه هر ورځ زرګونه افغانان چې ډېرې ناروغ لرونکي دي له ساعتونو ساعتونو انتظار وروسته یا بیرته کورونو ته ستنېږي او یا هم په تورخم کې د بلې ورځې په تمه شپې سبا کوي تفصیل یې په دې راپور کې اورو
د تورخم للارې ډېرې تلونکي کسان هغه ناروغان دي چې پر سرطاني او نورو سختو ناروغۍ وخت دي د کومو چې په خپل هیواد کې درملنه ستونزمنه او له مجبوري ورځې پاکستان ته ځي عباسین د کونړ اوسیدونکی دی کوم چې له تېرې ورځې راهیسې د خپل ناروغ پلار سره په تورخم کې اخوا د وختو په تمه پروت دی عباسین وایي پلاری په امبولانس کې په داسې یوې سختې ناروغۍ اخته پروت دی چې تېره شپه یې د سختې ناروغۍ له کبله لاسونه او پښې کاږه شوي وو دی چې د تګ اسنادونه په لاس کې لري وایي چې ځایي مسؤلان دې د خلکو د ګڼې ګوڼې مخه ونیسي څو نسبت ډیرو اړمنو او ناروغ لرونکو ته د وختو لاره هواره شي
راوستې دی دا په غرونو د اشتراک همداسې د امبولانس ولاړ دی دا ټکسي امبولانس دی پیسې ولورته راباندې سبېږي غریب خلک شو موږ سره دوا پیسې نشته نو دی له پیسې ورکړو که کرایي وکړو که مریض غم وکړو د څه شي غم وکړو د خپلې ګېډې غم وکړو دا مې راوستې پیغام مې دلته پوښتنه وکړه او ته وویل رامې وستا خاري شه دا مریض یې ولیده هغه ډاکتران هلته راوځي موږ هلته بېرته بیا څو خواته نه پرېږدي دلته ورشو دا اوس مولا ورغلی وم هلته بېده مې سره رسخت کې اوس مې مریض د اوسه پورې قلارې پروت دی پرون یې د لاسونه م کاږه شوي وو خوله یې م کاږه شوې وه بېخي د خبرو نه اولیدلی نن یې څومه ورځ ده چې ډوډۍ نه خوري چې نشتي دوایي نه هغلته پرته ده ښه پریمانه
سید اصغر له مرکز کابله له خپل ناروغ سره چې په کینسر اخته دی دوه ورځې وړاندې تورخم ته راغلی دی د نیوکه کوي چې د تورخم هغه غړ مسؤلان په جدیت سره د خلکو د کارونو په ترسراوي کې پاتې راغلي دي چې لامل یې خلک له ستونزو سره مخ دي سید اصغر له مسؤلانو غواړي چې د تورخم له لارې تلونکو مسافرو ته د لازم یا اسانتیاوې برابرې او دوی دې له کړاو وژغورل شي.
ما مریض راوسته د کینسر مریض ته پرون راغلی او دغلته مې شپه و په دې هوټل کې لا نوبت نه ده راغلی. راته نه هغه خواته کار کېږي خو افغانستان ته هغو خو څه مسؤلیت نه ده. هغه خواته کار کېږي نو بس دلته په انتظار دوه مریضان وګوري او څلورم کې وتښتېږي چې بیا څه وخت راځي. دوه ګنټې بعد راځي، یوه ګنټه بعد راځي، په دې معلومات
په تورخم کې پاکستان ته د تلونکو خلکو شکایتونه او اندېښنې په داسې حال کې دي چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر له راتګ سره سم د هغو کسانو پر مخ پرانیستل شوه چې د دغه هیواد آنلاین ویزه لرونکي وو. خو په دغه ورځ تورخم دروازه د شاوخوا درې ساعتونو لپاره خلاصه پاتې شوې وه او وروسته بیا بیرته تړل شوې چې لامل یې د خلکو ډیره ګڼه ګوڼه او بې نظمي یادېده. له هغې ورځې راهیسې تر ننه د ښځو، ماشومانو، ناروغانو، محصلانو، سوداګرو او نورو په ګډون هره ورځ زرګونه کسان چې پاکستان ته د تګ اسناد لري تورخم ته ځي او په ساعتونو ساعتونو د خپل نوبت په تمه وي. په همدې حال کې د تورخم کمیساری مسؤلین وایي د تورخم دروازه له پاکستانی چارواکو سره له خبرو وروسته د تیرې جمعې په ورځ بیرته پرانیستل شوې چې د ورځې دولس ساعته به د مسافرو پر مخ خلاصوي. یادې ادارې د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي د تورخم دروازه وړمه ورځ هم د زیات بیروبار او د خلکو د بې نظمۍ له امله تړل شوې وه چې اوس بیرته د قانوني اسناد لرونکو افغانانو لپاره خلاصه شوې ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. په خوست کې د یتیمانو د روزنتون زده کوونکي چې د کار او ټولنیزو چارو ریاست په چوکاټ کې فعالیت لري د اقتصادي ستونزو له کبله رخصت شوي دي. د روزنتون مسؤلان له طالبانو، خیریه بنسټونو او شتمنو خلکو غوښتنه کوي چې د ځای سره د نقدي او د خوراکي توکو مرستې وکړي. بل ورته طالب چارواکي وایي د شته اقتصادي ستونزو تر حلېدو وروسته به روزنتون څخه تللي زده کوونکي بیرته ور وغوښتل شي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې اورو.
د خوست د یتیمانو په روزنتون کې چې پخوا لسګونو ماشومانو زده کړه او استوګ نه کوله، د مالی امکاناتو او خوړو د نشتون له کبله هغوی خپلو کورونو ته رخصت شوي دي. د مسؤلینو په وینا په روزنتون کې اوسمهال داسې شپږ ماشومان پاتې دي چې نږدې خپلوان او کورونه نه لري. د روزنتون مسؤلین له طالبانو، خیریه او مرستندوی بنسټونو همدارنګه شتمنو خلکو غوښتنه کوي چې د یتیمانو د دې پالنځي سره د خوراکي توکو په ګډون هر ډول مرسته وکړي. د خوست د یتیمانو روزنتون د لیلیې مدیر سرګل آزادۍ راډیو ته وویل په دې ځای کې د ماشومانو مهمه ستونزه د خوراکي توکو نشتون دی.
دا د ماشومانو دا ستونزه ده چې موږ هیڅ خوراکي مواد نه لرو. شتمنو خلکو نه دا هم خواهش ده چې موږ سره کمک وکړي. هیڅ کور نه لري. دلته شپې ګوه کسه دلته موږ سره په روزنتون کې ژوند کوي او نوره وړ کې مرسخات کړي دي. هغه د مواد د نشتوالي له امله
د روزنتون مشر لطیف عیاز وایي دوی سره مخکې پنځه درش یتیمان ورسره ول چې د هغوی ډېره برخه یې د امکاناتو د نشتون له کبله خپلو کورونو ته رخصت کړه. خو یو څو ماشومان شته چې سرپرست او کورونه نه لري. د لطیف عیاز په وینا د روزنتون کارکوونکي او مامورین هم له دې کبله د ستونزو سره مخامخ دي چې له وروستیو درې میاشتو خپلې تنخواوې نه دي اخیستي.
په تېر کې موږ تقریبا ټوټل اووه دېرش نفره ظرفیت لرو. د هغې جملې څخه په روزنتون کې پنځه دېرش نفره موجود وو. د شمی و د ستونزې له امله مو هغه څوک چې کورنۍ لرل هغه مرسات کړی دي. شپږ نفره چې کور او سرپرستان نه لري هغه دلته روزلی کېږي په روزنتون کې. د هغه مواد چې تیر پاتې شوي وو هماغو نه استفاده کوو.
بل لوري ته طالب چارواکي وایي چې اصلا د روزنتون ماشومان د کرونا د څپې پر مهال رخصت شوي ول چې تر اوسه روزنتون ته بیرته نه دي ستانه شوي. خو بې سرپرسته ماشومان اوس هم په روزنتون کې اوسیږي. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل روزنتون اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. کله چې شته اقتصادي ستونزې حل شي پاتې یتیم ماشومان به هم روزنتون ته ورغوښتل شي.
یو هغه ماشومان وو کوم چې مخکې وو او د کرونا د وبا د وجې نه کورونو ته تللي وو. هغه اوس هم تللي دي. اوس کوشش روان دی چې هغوی بیرته راوري. بل یو شمېر هغه ماشومان وو کوم چې بې سرپرست وو هغه اوس هم شته. د هغوی د خوراکي موادو روغتیایي چارو دپاره پوره پاملرنه شوې ده. د یو څه مشکلات نور هم حل شي، اقتصادي مشکلات، هغه پاتې ماشومان به هم دیر ریاست ته واپس راشي.
د مسؤلینو په وینا په خوست کې دا مهال د وژل شویو او معلولینو لزره کورنۍ رسمي ثبت او راجستر شوي چې دا ټولې کورنۍ ماشومان لري او د هغوی په خبره چې ماشومانو ته باید د سالمې روزنې او پالنې زمینه برابره شي. د خوست د روزنتون له ماشومانو سره د تیر حکومت چارواکو د یو مجهز روزنتون د جوړولو ژمنه کړې وه او بودیجه یې هم منظوره وه، خو تر اوسه یې په عملي ډول د ودانیزو چارو څرک نه تر سترګو کېږي.
آزادی رادیو تغوه گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
اوریدون که راسر پاتشی پا دویم نیمایی که در تا دو اونیز پرگرامون امنیت او سالم چاپریال او جوان پا شیبو کلرو، خو ترده مخکی یوا نریواله مسئله را اخلو. پا سودان که پاوز کودتا کرده او د صدرازم عبدالله همدوک پا گدونی د کابینه یو شمیر نور غړي هم نیولی دی. د سودان حکومت دیوی حکومتی شورا لخوا چه پاوزیان پا که غلی توب لری اوس اداره کیگی او دغه شورا پا سودان که بیغنائی حالت اعلان کرده. دا چه تازه جزئیات سدی همکار می مجیب حبیبزی دا موضوع تعقیب کړی دا محل را سره په استودیو کې دی. حبیبزی صاحب، په سودان کې د کودتا او روسي جزئیات کله اوریدونکو سره شریک کړئ، مهرباني.
مننه لودین صاحب. نن په سودان کې پوځي بیرنه حالت اعلان شوی دی او په دې هیواد کې هغه واکمنه شورا هم منحله کړې چې غوښتل یې د ولسواکۍ له لارې د سیاسي قدرت د لیږد لپاره په دغه هیواد کې زمینه مساعده کړي. پوځي واکمنانو د هغه اقدام په پایله کې چې فعالانو کودتا بللې ده، د ملکي حکومت د مشرانو له نیولو وروسته نوی حکومت هلته په سودان کې اعلان کړی دی. سودان لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان ځانګړي استازي ولکر پریتس په دغه هیواد کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښکاره کړې، ویلي دي چې د شورا غړي، د کابینې وزیران او د صدراعظم نیول باید په ډېر دقت سره د نړیوالو لخوا وڅارل شي. په دې تړاو د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل هم ویلي چې په دغه افریقایي هیواد کې د یو شمیر وزیرانو نیول کېدو دی اندېښمن کړی دی او دی په سودان کې جریانات او سیاسي تحولات چې همدغه کودتا ته تړاو لري ډېر په دقت سره به هلته څاري. تر اوسه د نړۍ نورو هیوادونو مشرانو کوم ځانګړی غبرګون په دې تړاو نه دی ښکاره کړی، خو د سودان پلازمېنې خارتوم ته په تللې لارې هم د ترافیکو پر مخ بندې شوي دي او دولتي تلویزیون نن له سهار راهیسې حماسي سندرې خپروي. هلته په عین وخت کې راپورونه ښکاروي چې د سودان د حرفې یوه ټولنه یا انجمن چې دغه هیواد کې دیموکراسۍ پلوی دی، له خلکو وغوښتي چې د حاکم شورا په وړاندې د یوې احتمالي کودتا د مخنیولو لپاره سرکونو ته راوتلي وای باید سهار رئیسی، خو پوز بیا بریالی شول چې کودتا ترسره کړي او په سودان کې نوی حکومت اعلان کړي. په 2019 کال کې هم د یوه ولسی پاسون په پایله کې د سودان پخوانی ولسمشر عمر البشیر د پوز لوري ګوښه کړل شو او له هغه رئیس دا دولت د یوې ګډې شورا لخوا چې پوځیان او ملکان هم په ګډه پکې شامل وو تر دې دمه اداره کېده. او د راپورونو په حواله همدا مهال د واکمن شورا د پوځي او ملکي غړو ترمنځ هر شیبه اختلاف زیاتی او پوځ هڅه کوي چې ټول قدرت ځان ته منحصر کړي.
ډیره مننه.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکی
اسمانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه شي کولای.
پانی پت جګړه د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوریدونکو ټیک 2 ساعت وروسته د افغانستان او سکاتلند کرکټ ټیمونه د سیالۍ ډګر ته کتکیږي. هلته به معلومه شي چې ټاس کومه لوبډله ګټي دغه لوبه د شارجه په لوبغالي کې ترسره کیږي. اوس هم رسیدو ورورو د خبرونې دویمې نیمایي برخې ته وروړاندې درته امنیت او سالم چاپریال او ژوند په شیبو کې پروګرامونه لرو، خو اوس څلور نیمې بجې دي. لاند خبرونه له احمد تکل ناورو.
د ملګرو ملتونو دو اړوندو ادارو خبرداری ورکړی چې د افغانستان له نیمایي زیات وګړي به د ژمي له پیل سره سم د غذایي موادو له کمښت سره مخامخ شي. د خوړو او کرنې ادارې او د خوړو نړیوال پروګرام په یو ګډ بیان کې وایي چې 2.8 میلیون افغانان به د روانې لیندې میاشتې له پیل وروسته د خوړو له سختې بې امنیتۍ سره مخامخ شي. د طالبانو حکومت وایي چې په تهران کې د افغانستان په اړه غونډې ته دوی ته بلنه نه ده استول شوې. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته څرګندونې وکړې. د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي اداره په کابل کې د برېښنایي تذکرو د ویش د لړۍ د بیا پیل خبر ورکوي. د ادارې په یو بیان کې ویلي چې دا لړۍ د پلازمینې کابل د برېښنایي پیژندپاڼو په ټولو ویش څانګو کې پیل شوې. د ازبکستان د انتخاباتو لومړني نتایج ښیي چې شوکت میرزیایف یو ځل بیا د دې هیواد د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکی شو. د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون رئیس نن وویل چې میرزیایف په سلو کې 80.1 رایې وګټلې او د یوې بلې 15 کلنې دورې لپاره ولسمشر شو. او اسرائیل په پام کې لري چې د متحدو ایالاتونو له اندېښنو سره سره په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې نور 1455 میشت ځایونه جوړ کړي. د اسرائیلو د ځمکې ادارې پرون د اکتوبر په 24مه د لویدیځې غاړې په یو شمېر میشت ځایونو کې د دې نویو کورونو د رغونې مناقصه خپره کړه.
که غواړی چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولې زموږ وی پاڼه کې موندلی شي، آدرس یې د ازادي رادیو ډاټ کام. اوس هم ور رسیږي اونیزو پروګرامونو امنیت او سالم چاپریال او ژوند په شیبو کې، خو تر دې وړاندې د ورځې سپورتي خبرونه اورو.
افغانستان د کرکټ په شلوریز نړیوال جام کې خپل لومړی لوبه نن د سکاټلند په وړاندې کوي. دا لوبه نن ماښام د افغانستان په وخت 6:30 بجې د شارجه په لوبغالي کې پیلېږي. د افغان لوبډلې کپتان محمد نبی ساحل له لوبې مخکې په خبري کانفرنس کې وویل افغان مینوال په بې صبرۍ منتظر دي چې په نړیوال جام کې خپل لوبډله وویني، او دا په اوس وخت کې د دوی لپاره یوازینی خوشحالي ده. په همدې خاطر به هڅه وکړي چې لوبې وګټي او خپل وطنوال خوشحاله کړي. کرکټ مبصرین وایي افغان لوبډله د خپل لوبغاړو په درلودلو سره د لوبې د ګټلو ډیر چانس لري، خو سکاټلند لوبډله هم اوس تر پخوا پیاوړې شوې چې 12 لوبډلو ته د لارموندنې په ګروپ کې د بنگلاديش ته ماتولو ترڅنګ عمان او پاپو نیو ګینی لوبډلو ته هم ماتې ورکړه او په خپل ګروپ کې لومړی ځای خپل کړ. د افغانستان د درویش کلنو د فوټبال ملي لوبډله به په آسیایي لوبو کې ګډون ونه کړي. د افغانستان فوټبال فدراسیون وایي د درویش کلنو د فوټبال ملي لوبډله د آسیایي اتلولیو په مقدماتي سیالیو کې ګډون نه کوي ځکه په وخت د سفر زمینه ورته برابره نه شوه. د دې فدراسیون په خبر پاڼه کې د سفر د نه کېدلو لامل د افغانستان اوسنی نامطلوب وضعیت ښودل شوی. د فوټبال فدراسیون وایي په وخت لوبغاړو ته د الوتنې فرصت برابر نه شو او د دوی هڅو هیڅ نتیجه ورنه کړه. ټاکل شوی وه چې د درویش کلنو د فوټبال ملي لوبډله د آسیایي اتلولیو په مقدماتي لوبو کې د ګډون په خاطر بحرین ته سفر وکړي، خو دا سفر د الوتنو د ستونزو له امله ونه شو. ویراټ کوهلی وایي د یوې لوبې بایلل دا معنا نه لري چې دنیا ختمه شوه. د هند کرکټ ملي لوبډلې کپتان ویراټ کوهلی پاکستان ته د لوبې تر بایللو وروسته په خبري کانفرنس کې وویل چې پاکستان تر دوی ښه لوبه وکړه نو ځکه د لوبې ګټونکي هم شول. دا کوهلی پان کله چې مقابله لوبډله ښه لوبه کوي باید وستایل شي او دا کومه د شرم خبره نه ده. خو ویراټ کوهلی دا هم وویل چې د یوې لوبې بایلل په دې معنی نه دي چې دنیا ختمه شوه، بلکې دوی به هڅه وکړي چې په راتلونکو لوبو کې ښه وځلیږي او مخکې لاړ شي. د تېرې شپې په لوبه کې چې د دوبۍ په لوبغالي کې وشوه پاکستان د پچې په ګټلو سره توپاچونه غوره کړه چې شاهین افریدي د هند پیلي سوپ وهونکي روهیت شرما او کې ایل راهل ژر وسوځول، خو په منځ کې ویراټ کوهلی او رشب پانډ ښه لوبېدل او هند د لوبغاړو په سوځېدو سره په شلو اورونو کې پاکستان ته د پنځوس منډو هدف کې خود. پاکستانی لوبغاړو په ډېرې حوصلې توپوهنه وکړه او پرته له دې چې کوم لوبغاړی له لاسه ورکړي په اتلسم اوور کې یې د هند ورکړی هدف پوره کړ او په دې سره یې هغه تاریخ بدل کړ چې پاکستانی لوبډلې په نړیوال شل اووریز جام کې یوه لوبه هم له هنده ګټلې نه وه.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو سلامونه مې ومني. پولیو یا په ماشومانو کې د ګوزن ناروغي یو خطرناک ناروغي ده، نو ځکه باید ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړل شي. له موږ سره میلمه د عامې روغتیا په وزارت کې د کتلوي معافیت د ملي پروګرام مسؤول ګل خان ایوب دی.
ډاکټر صاحب، په پایل کې خو ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته چې په پایل کې دغو ماشومان شمېره ته وایي چې دوی په پولیو باندې اخته شوي دي.
د نیک مرغه چې په دې روان زیږدیز کال کې یوازې یوه مثبته پیښه د پولیو د ناروغۍ لرو چې هغه هم د دې زیږدیز کال په لومړیو میاشتو کې رامنځته شوې ده. او دغه پیښه د غزنی د ولایت د اندړ ولسوالۍ نه راپور شوې ده. له نیکه مرغه چې د جنوري د میاشتې نه موږ تر دې مهاله پورې بله د پولیو کومه مثبته پیښه نه لرو، او انشاءالله چې موږ ډاډمن یو چې کچیرې په یو ښه کیفیت سره موږ سراسري کمپاین په ټول هیواد کې پلی کړو، کوم هغه لازمې تیاریانې چې دي تدابیر چې دي هغه موږ د هغې د نیولو په درشل کې یو. البته موږ خو د پولیو کمپاین ترسره کوو، خو د دغه کمپاین ترسره کولو لپاره موږ د تیاری په درشل کې یو. موږ غواړو چې دغه کمپاین د نومبر د میاشتې په اتمه نیټه باندې په هیواد کې پلی کړو. د دې پلان د جوړولو یا د عملي کولو لپاره نور په مخ کې ډېر وړاندې کارونه دي چې هغه باید وشي. هغه دا چې له نیکه مرګه موږ خو شبکه لرو، یعنی د مرکز نه نیولې تر ډېرو لرو پرتو سیمو او بانډو پورې هلته زموږ دغه بشري ځواک چې دی دا شتون لري. نو د دوی لکه بیا د سره تنظیمول، بیا دوی ته د کمپاین د خط اجرا کونې دپاره روزنیز کورسونه په لار اچول، او بیا دوی ته لکه هغه واکسین او نورو مهمات رسول، او بیا په ټولنه کې د پوهاوي د کچې لوړول، دغه ټول هغه کارونه دي چې باید د کمپاین نه د مخه ترسره شي.
بله، د سکل کمپاین با د نورو کلونو له کمپاین سره څه توپیر ولري؟
ډیره ښه پوښتنه وکړه. ګوري، تاسو د رسنیو د لارې نه موږ څو ځلې له بده مرغه چې هیوادوال هم شاهد دي، بیا بیا ځلې به مو ویلې چې موږ په سراسري کمپاین کې لس میلیونه ماشومانو ته موږ غواړو چې د پولیو د واکسین څاڅکي ورسوو. خو له بده مرغه چې په هغه مهال به موږ نه څلور میلیونه ماشومان د امنیت د نشتون له کبله پاتې کېدل. نو اوس خو دغه ډاډ حاصل شوی دی چې هغه ماشوم که چیرې د غره په یو ډېر لمنو کې یا پوڅوکو کې هم اته ژوند ولري، دغه ماشومانو ته به موږ چې کلونه کلونه د پولیو د نعمت نه محروم و، انشاءالله چې په دې کمپاین کې به موږ ماشومانو ته د واکسین څاڅکي رسوو، او هغه ویره او هغه اندېښنه چې په تیرو کمپاینونو کې زموږ سره وه، انشاءالله په دې کمپاین کې نشته. نو زموږ سره اوس یو ښه خبره همدام ده چې دینی عالمان زموږ سره ملګري شوي دي، د ممبر د لارې نه لکه د خپلو ټولنو د لارې نه پیغامونه ټولنې ته رسیږي. او تاسو پوهیږئ چې زموږ ټولنه یو مذهبي او سنتي ټولنه ده، نو د دینی عالمانو لکه خبرې ډېر په غور باندې اوري.
په سږني کمپاین کې چې د پولیو پر ضد کېږي او تاسو واکسین چمتو کړی ده د ماشومانو لپاره، د
په کوم شمیر ماشومان تاسو په پام کې لرئ چې واکسین به کړی؟
ډېر ښه پوښتنه وکړه. البته دغه مونږ په تیرو کمپاینونو کې هم په دې پیمانه پلانول، لس میلیونه د 50 کالو نه ښکته ماشومان دا مونږ په پلان کې راوستل. خو هغه پلانونه د دې اوسني پلان سره دا توپیر لري چې هغلته به یوازې د کاغذ په مخ کې د عملي بڼه به یې نه ده اختیاروله. خو اوس مهال نو زه په دې باوري یم چې هغه 4 میلیونه ماشومان چې پر کمپاین کې زموږ نه پاتې کېدل، هغوی ته به په دې کمپاین کې مونږ د پولیو د واکسین څاڅکي ورسو.
که څه هم بار بار مونږ د پولیو د واکسین په ارزښت خلکو ته خبرې کړې، خو بیا هم په ځینو سیمو کې لیدل کېږي چې یو شمېر خلک د پولیو د واکسین پر وړاندې یو ډول بې پروايي کوي، خپل ماشومانو ته د پولیو واکسین نه ورکوي. تاسو په دې کمپاین کې چې شروع کېږي به څومره مطمئنه چې هغه کسان چې د پولیو واکسین خپلو بچو ته نه ورکوي دا تجربه ورکوي؟
دا ځل کمپاین زما په آن باندې د تیرو کمپاینونو سره ډیر زیات توپیر لري، ځکه هغه مهال چې وو په کلو او بانډو کې د خلکو ذهنیتونه چې وو دا ګډوډ وو. حتی په هغه وخت کې داسې ډنډوري اوازې د واکسین په ضد باندې کېدلې چې ګویا د واکسین داسې ناوړه اغېزې خندي، یا فرضاً زموږ ټولنه کې خود ما تاسو ته مخکې هم ویلي چې یو مذهبي او سنتي ټولنه ده، دغه ناوړه تبلیغاتو کې داسې هم ویل کېدل چې دا لکه د امریکایانو پروژه ده، یا د دې کې داسې خبرې کېدې چې هغه علمی اساس او بنسټ یې نه لري. داسې ویل کېدل چې لکه دا د بیزوګانو په غوښو کې دا واکسین جوړ شوی دی. خو په دې اړه باندې مونږ د دینی عالمانو، نه یوازې د افغانستان د دینی عالمانو بلکې د نړۍ د دینی عالمانو چې په هغې کې د سعودي عربستان د حرمینو لکه فتواګانې، همداسې د دیوبند د مدرسې فتواګانې، یعنی د ډېرو معتبرو لکه دارالعلومونو د هغوی فتواګانې زموږ سره شته. حتی د قطر کې یو ډېر ستر اسلامي مرکز دی، نو د هغوی لکه موږ سره د دې فتواګانې شته، او هغو ټولو په دغه فتواګانو کې د پولیو د واکسین تطبیق ته اجازه ورکړې ده. او اوس مهال چې ممبر هم زموږ سره ملګری شوی دی، نو موږ به د پخوا په پرتله اوس ډېر ډاډمن یو چې دغه د پولیو د واکسین څاڅکي به ټولو هغو ماشومانو ته چې هغه د واکسینولو دپاره د هغوی عمر مناسب وي هغوی ته به ورسو.
بله، او خلکو ته چې لا هم د پولیو په خطر نه پوهېږي او د پولیو واکسین یو بې ارزښته شی ورته ښکاري، د تاسې مشوره څه ده؟
پولیو خو داسې یوه ناروغي ده چې یا ماشوم وزنی او یا په تلپاتې معلولیت باندې اخته کوي. دغه ماشوم که مړ شي ډېر ښه دی، زه باور کوي زه د ده په مرګ ډېر خوشحاله کېږم. نظر دې ته ګوري، تاسو حدیث دی نو هغه داسې وایي چې لکه ډېره نیکمرغه کورنۍ هغه ده چې په دې کې ماشوم وي، یعنی ماشوم ته دومره غټ لکه په یو حیثیت په یو خوښۍ باندې قایل شوی دی زموږ د اسلام مبارک دین. او بیا ویلی چې ډیره بدمرغه کورنۍ هغه ده چې په هغې کې معلول ماشوم وي. نو دغه معلول ماشوم چې دی دا نه یوازې دا چې خپله د دې ماشوم دپاره تل عمر یې چې دی په کړاو او په زکاو تیریږي، دا بیا نه د خپل ځان دپاره، هم د خپلې کورنۍ دپاره، هم د ټولنې دپاره بیا د اوږو بار جوړیږي. نو د دغه د اوږو بار چې دی دا ډېره ستره علاقه لکه بیا د زړه خوراک دی. نو د دغه زړه خوراک د مخنیوي په خاطر باندې د ټولو میندو او خویندو نه زما دغه غوښتنه ده چې په خپلو اولادونو باندې رحم وکړي، د ناوړه تبلیغاتو له اغېزې لاندې را نه شي. او دغه دوه څاڅکي واکسین چې هغه هم زموږ واکسیناتوران دوی د کورونو ته دروازې ورسوي، نو دوی دې د خپلو ماشومانو د روغتیا او سلامتیا دپاره دغه دوه څاڅکي واکسین تطبیق کړي، او موږ ګټه به هم پکې دای چې هېواد به هم د پولیو د شتون نه پاک شي، او د نړۍ د نورو هیوادونو سره به موږ هم د هغوی په قطار کې ودرېږو.
ډېره زیاته مننه تاسو باندې اوسئ.
تاسو نه مننه کوم.
درنو دوستانو، دا وه د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی ښا شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریب دی کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې
درنو دوستانو سلامونه مې ومني د فیروزی د غمی پاکله څومره په هیګي
فیروزی غمی دا یو انانوی پس منظر لري چې خلکو ترمنځ داده چې دا جرأت راولي یو نو بدن سره سازګاری لري روان سره سازګاری لري
خلکې پاکله کوم باورونه لري
کله چې خځه شودې په خوي پرزن چې ډېر جوش هغه خوځکی کی تلېږي کله چې پروزا ورتون سه هغه شودې بیا بیرته کینی داسې باورونه مخکې هم موجود و اوس هم موجود دي
د فیروزی غمای څومره خلک خوښوي
زه چې لږ ځوان مم دوی ګوتې به مې په یو خلاص په ګوتې او په چپ لاس د شاو د پوره مې اخستې دي
نن په همدې اکر خبرې کوو په پیل کې د فیروزی د غمی پیدایښت ته ورګرځو بیا ارزښت روښانه وو او د بازار پاکلې هم له زرګر سره غږېدل یو دا خبرونه ما فرشته مرسل جوړه کړې له ازادي رادیو سره اوسې قدر من اردن کو فیروزه یو خکل آسمانی رنگ شنه تیگه ده چه خلک د آبی فیروزی پنوم هم پیشنی تاریخ چیرون که وای چه تر طول و پخانه فیروزه پا مصر که اومندل شوه دا چه د فیروزی تیگه دیر خیسته و نو دی مصر حاکمانو زانونو تا گتمی او نور زیوراتور نجور کرل تر طول و لرغون نگانه چه پا فیروزی خکل شوی چلور غارکی وی چه دی مصر دی ملکی د مجسمه پلاس که بی چه نومی همور باندی حق شوی بو مصریان پا دی عقیده و چه شین رنگ دی جوندی پاتی که دلون نخده نوزه که ل فیروزی نه هم دی تزینه ولو او هم دی بیلا بیلو باورون لپاره کار اخسته چلا هم دی افغانستان پا گردون دی زینو نور و ملکون و خلق هم اما آغا پخانی باورون پالی او فیروزی تا ده شفا بخشی تیگه پسترگه گوری لبل پلوه ده فیروزی لتیگه نه بیلا بیل زریف شیان لکه گوتمی، غارکی، غوگوالی، دستبند او داس نور جوریگی ده غور اوزیدون که رستم غیاسی وای چه دای ده فیروزی لگوتمی سره یو دول عادت شویدهی تلی پا گوته بی
والا ده ده هر واره چه کور تا زمان ده اوز پا کور که رزدک دیر فیروزی گوته لرمان صرف یو شوق ده او ده غوی پارا من خستی ده او یو وقت زه چه لگ زمان مم دوی گوته بمی پا یو خیلاز پا گوته یو پا چپ لاز اما دا نو یو بس یو شوق دی نور کوم خاص هغه مونږ دی کیل دلای
د فیروزی د غمی پاکله خلک بیلا بیل باورونه لري د پکتیا اوسیدونکو تنی جان منګل وای چې لنیا نه اوریدلی وای چې ک د فیروزی ل غمی سره ډوړی په تنره پوری کړی نو چاچی منګل پسې د نسیمه نیازی خبرې هم اورو
کچیرته وتی وی کله چې سړی ډوړی په خوي ډوړی چاچی پرزن کله داسې هم کېده شي کله چې خځه شودې په خوي پرزن چې ډیر جوش هغه خوځکی کی تلېږي کله چې پروزا ورتون سه هغه شودې بیا بیرته کینی داسې باورونه مخکې هم موجود و اوس هم موجود دي خځه اوس ډیر حال ځلې کی چې هغه جوړ کی او پګته کی
پروزې کو ته خو که ځوندای غمای اگر دیر توانونه لری که و یا میگه ملدار یی بچه ایتی نگرزه بی ضرارونم لری که غره گتی لری بیا غره ضرارم لری که دی چا زخمی یا پخه زخمی یا لاسی زخمی اگر زخم شریگی مگرم فیروزه خو اگر والا کسی دو اگر کیگی باید سی اگر لور نتیره سی سی اگر پس لغنه سی اگر کم خسلتون اگر لری اکم ضرارونه لری اگر ضرار دیدل باین لار سی
اکثر کسان بیا چه کلخ پلو دوستانو تر دالهی ورکوی نو دی فیروزه غمه لمره انتخاب وی د کابل په نوی ښار کې له داسې ځوان سره مخ شو چې خپلې بهرنۍ همکارې ته یې د فیروزی غړکه یې اخیستله
هغه همکاران په دې باندې خوشحالیږي ځکه هغه داسې فکر کوي چې دا د افغانستان یو خاص شی ده او داسې د یو
نمونی پشان بندی زان سره گدی دا چی استعمالی کنی استعمالی خو یو نمونی پشان سره ایخی
دو دا چرا غلی سرخم پیروزا دی ارتا خواه کرا ارزان دا قیمت دا چنگا
نو پیروزا می ارتا خواه کرا لغمی که آقا کارشوی دا سپینو زرو کی چه یو لکت تا او دو گوشاری لری نو دامی ارتو خواه کرم تا دور تو آخر
تقریبا قیمت چو کی دی؟
نو قیمت مختلف دی تونه چه غمه غطی مغونه قیمت مصره غطی خود غمی پوری خبره دا چه پا کم شکل تا غواره مغونه قیمت بندی در که دا دری نیم زرو نیولی تا دیر زرو پوری مشتا دا فرونا پا واجه بندی روز خط دی او آقا گربه پارتی چه ورتا و یا خدای پا منی آقا که من کارم نشیره طوله دلی نو در طول نمایندگی پا بند زراقه لی موضوع بیور که همه
خیلی دا بحرانه یم کارمو بیرت زی
در کارمو ده تمام شولا نور بیرت زی خپل مملکت تا
پا آخر ایتاسو ده فیروزی پا زیور بند نزوی
من البته په دې باندې کېدای شي قالین چم ورته واخلو ځکه دا مې د افغانستان ده نو داسې دوه درې توفې ورکوو چې هغه کې خاص مشهوره په افغانستان او په جهان کې دي
دا چې د فیروزې په غمی جوړه شوې ګاڼه څومره اخیستونکي لري فیروزه له کومه کېږي او اصله یې کومه ده د کابل په نوي ښار کې موږ له یو زرګر محمد اکرام سره مرکه کړې ورته غوږ شئ
اتاس دکان کې ډیر خسته خسته شین دي چې مختلف غمی پکې کارول سوي نن راځو دی فیروزه پاکله له تاسو معلومات اخلو اول درته وایي چې د خپل فیروزه غمای د کوم ځای څخه راځي آی د افغانستان د کوم بل ملک راځي
د فیروزه چې دا اصلا معدني کان دی د څو ملکونو دلته راځي یو خو د ایران فیروزه ده بل د مصر نه راځي مصری فیروزه دلته مرواج دي بل امریکایی دي بل د چینایی د مواد نه جوړیږي دا چې مقصد رنگ فیروزه ده او نور خپل د مواد مصنوعي جوړیږي په اصطلاح باندې
یو نو تاسو مخته دا بوتي چې کنه په دوه کې مردانه هم ستاسو ډېر غټي غټي دي
بله زنانه هم دي
او زنانه هم ستاسو درته وایي چې دا مردانه ګوته ستاسو ډېر غټه ده دا په څو ده او په څنګه دا زنانه ډېر ظریفه جوړه ده دا په څو ده
دا د خپل د غمی په کیفیت او کوالټي پورې تعلق لري هر څومره چې غمای د غټي کوالټي او کیفیت ښه د قیمت او ارزش زیات ده او څومره چې د کوالټي او کیفیت ضعیف کیږي کمی د په قیمت کې هم تفاوت راځي د غمی په سایز او اندازې پورې هم رول لري دا قیمتونه هر څومره چې د غمای لوی غټي د قیمت زیاتیږي
څنګه کولای شو چې اصل فیروزه او پیزنو
دغه ډیره مهمه خبره اندغه نقطه ده زیاتره مشتریان په دې کې د سه کانفیزیږي یا مثلا شک کوي چې دا کوم یو به په شکل ترې خدا یو مهارت د کاری تجربه لري چې اوسړای په دې کې کار کړی او وی پیژني به کولای شي چې هغه و پیژني او په غیر صورت سره دا سه عام خلکو ته پیژنګلوی لږ سخت ده باید د دکاندار څوک چې دا کار کوي دغه د ټول ضمانت او کیفیت او د خو بد دا ورته تشریح کی او د خپل مشتری باید مطمئن کی
بله قدرت وایي چې یوازې ګوتی ورته جوړوي له فیروزي غمیانو نه کنو شینم سخت
دا د مشتری په طبیعت او خوښه پورې ارتباط لري اکثره د زبندونو لرو منګه لاکتونه دي مثال ست مکمل ست ده چې لاکت والی او ګوتو سره ده په دې کې دوم جوړیږي سره هر څه چې تاسو وختي دا ورته جوړیږي بله
بله دلته په دوکان کې د فیروزي لاکت ماته خودلای شي
د منګه په دغه شو کس کې او اصلي فیروزي دي ټوله په طلا کې من کار کړی دي دا په طلا کې دا او هغه دوه درې ست نور چې دي څلور ست هغه په نقره کې د مکمل ست چې هغه سره والی دي ګوتم ده او لاکت هم ده بله
دا په طلا کې موږ کار کړی دا کنه یو لاکت دا ګوته ده او لختي دا په سور پی دي
محاسبه کوي منګه چې مثلا د څونه طلا په دغه کار شوی دی یعنی دا ست په الحال تاسو دغه کوي دا 55000 افغانۍ ده او هغه په نقره کې دا هغه تقریبا 15000 افغانۍ 60000 افغانۍ 10000 افغانۍ یعنی دغه ورکتوب مخکې تاسو عرض وکړي چې دغه د سایز او د کیفیت او کوالټي په بنا سره دا نرخ تفاوت کوي
بله آیا د وخت په تیریدلو سره فیروزه خپل رنگ بدلی
کله کله دا واقع کیږي چې کله بدل کی نو اکثرا په دې باندې دي چې ودا وړ نشي دا څنګه نشي دا بعض تجربه چې چوکړي دي د تجربه پر اساس سره دا کوي خو اما په عموم سره نه کوي
اکثرا تو وایي چې ډیر کوم غمیان خلک اخلي
او د منګه خلک اکثره دلته چې زیات د علاقه مندي لري زمرد سره لري چې د منګه تاسو د خپل د وطن دي یو قوت سره ډیره مینه لري انده پیروزی سره دلته د منګه تاسو خلک زیاتر دا سره علاقه مندي لاجورد دي مثال د منګه تاسو د خپل د سره لري بیروچ دي دا سره علاقه مندي لري خصوصا د منګه تاسو د کانو سره علاقه مندي زیات ده
قیمت کې لګوډی راځي د وخت په تیریدو سره
قیمت خو دا سره چې د تقاضا او د عرضه په بنا سره ده کله مثلا د مشتری تقاضا وي او دا شای کم بی نو طبعا دیگه قیمت ارزش زیادی گی او کلا خود رو سپوری دی کم تجربه چیز لرم ما داسه ندلی دلی چیه دی قیمت برا چی چوهی قیمت به جک چوهی چی تیگی نه
دیر زیاد منه نسمان
داری بسی سلامت توشی تاسینام تشکر یاب جهان
ده فیروزی ده غمی پاکلا دی خلکو بیلا بیل باورونه علمی او دینی بنسټ نلری د پانتون استاد نورالله کوثر وای چې کای څوک د شوق لمخي کاروي معنی نه دی خو مثبت یا منفی اثر نلری
فیروزی غمی دا یو انانوی پس منظر لري چې خلکو ترمنځ داده چې دا جرأت راولي یو نو بدن سره سازګاری لري روان سره سازګاری لري خو له دینه به خلکو خرافي او غیر واقعي برداشتونه کړی دي ځین خلک دا به مقدس ګڼي او دا به سپیشلی ګڼي په شریعت کې د دې سپیشلتی او دا نه معلومه کله د زمکه کې اختراعات او اکتشافات پیدا شوی زمکه کې خلکو زیر متلاس رسیدل او مخصوصا هغه کانی چې کله راوستل شوی دي له هغه زمانی نه تر نن پورې انسانانو دې غمی ته لاس ورغلی او هغه نه ده او ډیر زیات خپل هغه نشي به فراز درلودا خپل لوړی جوړی لیدلې کله کله دینه ډیر زیات کار اخیستل سوای دا موزیمونو کې موږ لیدلې چې داتی په زینو شیانو کې چې هغه مذهبي تقادس درلودا غوته غیک کار سوی دا لکه هغه ګولان چې کوشانیانو په کارولې دي دا ګولان په فیروزی باندې جوړ کړی دي او زین جایره کې دي هغه مثال نسته
درنو دوستانو ژوند په شی بو کې خبرونه پاتې رسوبو تربیه خې چاري